رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
طالبانو په اورزګان کې د ملي اردو یوه قرارګاه نیولې ده. د هند امنیتي قواوو د کشمیر په جنجالي سیمه کې 15 وسلوال وژلې دي. د ایران هوایی شرکت 15 توربو پروب الوتکې اخلي، او د روسیې د دفاع وزارت دا خبر تایید کړی چې د سوریایي مهاجرو او د ماینونو د شنډولو په چارو کې امریکایي جنرال ته د همکارۍ پیشنهاد کړی و.
درنو اوریدونکو، د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې د پارلماني انتخاباتو د لیست څخه ایستل سوي کاندیدان وایي د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسون پریکړه سیاسي ده.
اگر شما می مکتوب را که برای ما دادین،
خط تاسو چې دا مکتوب ما ته راکړی، زما د یو قمندان نوم واخلی او ووایي چې دا غیر قانوني وسلې لري.
په پکتیا کې په مسجد کې د وژل سوو مړي نن خاور ته وسپارل شول.
نن په دغه جماعت کې اوس سبا په بل جماعت کې ذاتي جمعې د خدای له کورم ذاتي منې دغه امنیت راته ونیسه.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو ته ووایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د اورزګان د ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې بیګا شپه وسلوالو طالبانو د دې ولایت د چنارتو په ولسوالۍ کې د ملي اردو په یوې قرارګاه ډله ییز برید وکړ. د برید نه وروسته د اردو د لسګونو عسکرو سره د قرارګاه د قمندانې اړیکې پرې شوې. د چنارتو د ولسوالۍ د امنیت قمندان اختر محمد د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو بیګا قریب 11 بجې په دغه ولسوالۍ کې د افغان پوځ په یوه قرارګاه ډله ییز بریدونه وکړل. افغان پوځیان د قرارګاه نه شاجوی ته تللي او قرارګاه وسلوالو طالبانو نیولې ده. د چنارتو ولسوال فیض محمد هم د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې بیګانۍ سختې جګړې وښوده، که چیرې سیمې ته کومکي قواوې ور ونه رسیږي کیدای شي چې د ولسوالۍ مرکز هم سقوط وکړي. د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د لیست نه حذف شوي دي. دغو غیر قانوني وسلوالو ډلو قمندانانو او غړو د څېړلو ځانګړي کمیسون د یو شمېر هغو کسانو دوسیې چې پر روانو پارلماني انتخاباتو کې احتمالي کاندیدات دي د شکایتونو وروسته څېړلي دي او د لسو تنو نمونه یې حذف کړي دي. په دغه کمیسون کې د دفاع او د کورنیو چارو د وزارتونو، د ملي امنیت د ریاست او د انتخاباتو د شکایاتو د کمیسون چارواکي، د اړوندو غیر قانوني وسلوالو ډلو غړو دوسیې څېړلي دي. د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالعزیز آریایی ویلي د دغو کسانو دوسیې د عامو خلکو د شکایتونو او د معتبرو اسنادو په بنسټ د نړیوالو ناظرینو په مخ کې څېړل شوي او د لیست نه حذف شوي دي. د ویل دا کسان تر راتلونکي شنبې پورې کولی شي چې د استیناف غوښتنه وکړي. په پکتیا کې د خواجه حسن د کلي په جومات باندې د ځانمرګي حملې مړي په ډله ییز قبر کې خاورو ته سپارل شوي دي. په سیمه کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی وایي چې د جنازې په مراسمو کې سلګونو کسانو ګډون کړی وو او د مړو د ښخولو په وخت کې امنیتي ترتیبات نیول شوي وو. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی د امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې د 11 زخمیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. تر اوسه لا د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د طالبانو یو نطاق ذبیح الله مجاهد په دغه برید کې د خپلې ډلې د وسلوالو لاس لرل رد کړی دي. د تسلیم شوو داعشیانو په هکله پریکړه دولت کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان پوځ د جوزجان د ولایت د درزا په ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې 250 تسلیم شوي وسلوال دولتي ارګانونو ته سپارلي دي. اوس د دغو ارګانونو کار دی چې د دغو تسلیم شوو داعشیانو په هکله څه پریکړه کوي. د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست نطاق جنرال محمد رادمنش د امریکا غږ راډیو ته ویلي دي چې په درزاب کې د داعش د ډلې قریب 250 تنه د وسلو، مهماتو او وسایلو سره موږ ته تسلیم شوي دي او موږ د تسلیمېدو نه وروسته هغوی دولتي ارګانونو ته تسلیم کړی دی. د هند امنیتي قواو نن د شنبه په ورځ د کشمیر په جنجالي سیمه کې 15 وسلوال وژلي دي. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د هغه وخت راهیسې چې د صدر اعظم نریندر مودي حکومت د دغه ایالت اداره راسن په خپل لاس کې نیولې ده، په یوه ورځ کې د دومره کسانو تلفات غټ رقم دی او له دې کبله احتجاجونه پیل سوي دي. د مودي هندو نشنلست ګوند د جون په میاشت کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله د جمو او کشمیر په ایالت کې د ائتلافي حکومت څخه ووت او دغه ایالت د مرکزي حکومت تر کنټرول لاندې راغی. د جنوبی کشمیر د شوپین د علاقې د کلورا په کلي کې زیات شمیر ځوانان غونډ سوي وه. په هندي عسکرو یې د ډبرو ګزارونه کول او عسکرو ډزې پر کړې دي. لسګونه احتجاج کوونکي زخمي سوي دي. د دوو تنو حال خراب دی. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو خبريږي. د ایران هوایی شرکت نن د شنبې په ورځ وویل چې 15 توربو پروب الوتکې اخلي. د دې الوتکو د اخیستلو هدف دا دی چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو د اتمي موافقې نه د واشنگتن د وتلو راهیسې د غربي الوتکو معاملې په شک کې دي. د ایران هوایی شرکت په الوتکو د ایران بیرغ رپیږي او په ټویټر کې یو عکس اچول شوی دی چې دغه الوتکې د فرانسې په تولوز کې د فابریکې نه د باندې ولاړې دي او زر به ایران ته ورسیږي. د ایران هوایی شرکت رئیس په تولوز کې و چې دا نوې الوتکې ورته تسلیم شي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د روسیې د دفاع وزارت دا خبر تایید کړی دی چې د سوریایي مهاجرو او د ماینونو د شنډولو په چارو کې د جولای په میاشت کې عالی رتبه امریکایي جنرال ته لیک استولی و او د همکارۍ پیشنهاد کړی و. د روسیې د دفاع د وزارت بیانیه وایي چې د مهاجرو په حقله په دغو پیشنهادونو کې د رکبان د مهاجرو کمپ یاد شوی دی. په دغه لیک کې د روسیې د دفاع د وزارت د مامورینو رئیس والری ګرازیموف ویلی دی ماسکاو چمتو و چې د دمشق سره په رکبان کې د مهاجرو د ژوند پخه کېدو او همدارنګه سوریې ته د هغوی په بیرته ستنېدلو وغږیږي. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو نن په سنگاپور کې د برما د خارجه وزیر سره کتلی دي او د رویټرز د دوه بندي خبریالانو د سمدستي خوشي کولو غوښتنه کړې ده. دغه ژورنالستان په دې تورن دي چې د راخین په ایالت کې روهینګیایي مسلمانانو په ضد د پوځي عملیاتو مربوط اسناد ورسره وو. متحده ایالاتو په ټولو هیوادونو باندې غږ کړی دی چې په شمالي کوریا باندې لګول شوي اقتصادي بندیزونه په خپل حال جاری وساتي. د امریکا غږ د خبریالي سندي سند رپورټ خلاصه سید سلیمان شال ولی.
پامپیو نن د شنبه په ورځ په سنگاپور کې یو امنیتي کانفرنس ته د وینا په وخت اعلان وکړ چې ټول هیوادونه باید پر شمالي کوریا باندې د لګول شوو بندیزونو عملي کول یقیني کړي. هغه د غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې د ملګرو ملتونو په یو تازه رپورټ کې معلومه شوه چې شمالي کوریا په مختلفو لارو باندې بندیزونو د ولقې نه خپل ځان خلاصوي او د اټومي وسلو د جوړولو پروګرامونه نه دي بند کړي. د شمالي کوریا خارجه وزیر ری یونګ د پامپیو په جواب کې ویل د متحده ایالاتو د مشرانو روش کې چې هغوی خپلو مخکنیو ارادو ته ګرځېدلي. د متحده ایالاتو خارجه وزیر خبرداری ورکړ چې امریکا به د شمالي کوریا د هر ډول تخلف په مقابل کې جدي عکس العمل وښيي. په عین وخت کې سپین ماڼۍ وایي چې په فلیپین کې د متحده ایالاتو سفیر د شمالي کوریا خارجه وزیر ته د جمهور رئیس ټرمپ یو لیک چې د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ اون په نوم لیکلی و تسلیم کړی. سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د نړۍ خبرونه اوري. د امریکا یو فدرالي قاضي د ټرمپ ادارې ته حکم کړی دی چې هغه پروګرام باید بیرته پیل کړي چې د غیر مخې هغه ځوانان چې په غیر قانوني ډول په وړکتوب کې امریکا ته راوصل شوي دي او د مهاجرت قانوني اسناد نه لري د امریکا نه دی ونه ایستل شي. د قاضي همدغه راز حکم کړی دی چې امریکا باید همداشان د دغه پروګرام په اساس د دغو ځوانانو نوې درخواستې ومني. خو د واشنگتن ډي سي د علاقې قاضي جان باتس د جمعې په ورځ حکومت ته د اگست 23 پورې وخت ورکړ ده چې کاغواړي علي محکمې ته ارزو کې نو خپل تصمیم دی ونیسي. هغه کسان چې په غیر قانوني ډول امریکا ته دراتلون نه روسته سیاسي پناغواړي ډېر احتمال شته چې عریضه رد شي. او د مهاجرو د چارو د پاره د ملګرو ملتونو اداره د ایتوپیا په جنوب لویدیځ کې د تشدد لامل د قریب 1 میلیون بې ځایه شوو خلکو د ژوند د ژغورلو د پاره مرستې زیاتوي او په سیمه کې د تشدد د له منځه وړلو د پاره د پخلاینې د هڅو د چټکولو غږ کوي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورٹونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. په پکتیا کې په مسجد کې د وژل سو مړي نن خاورو ته وسپارل سول. په دې باره کې مفصل رپورټ لرو او وروسته به یې واوري. د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسون د ولسی جرګې 15 کاندیدان د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره د اړیکو د لرلو له امله د وروستي لیست څخه ایستلی دی. په دغو 15 تنو کې په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازی فوزیا کوفي هم شامله ده. ایستل سوي کاندیدان د کمیسون پریکړې سیاسي ګڼي. نور حال زموږ د خبریال اکرام شنواری پر پورت کې واو.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د ولسی جرګې را روانو ټاکنو کې د ولاړو 15 نوماندانو نمونه د غیر مسؤولو وسوالو ډلو سره د اړیکو له امله د ټاکنو د نوماندانو د ورستی لیست څخه ایستلی. و د شتنو ته یې اختاریه ورکړي او وزور نوماندانو ته یې توصیه کړې ده. که سم د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسون لا د ټولو هغو نوماندانو نمونو لیست د ټاکنو خپلواکه کمیسون ته نه دی استولی چې دغه کمیسون له خوا نمونه د ورستی لیست څخه ایستل شوي دي. خو د دغه کمیسون چارواکي وایي چې د نمونو وروستی لیست به د رواني اونۍ تر پایه د ټاکنو خپلواکه کمیسون ته د اعلان لپاره واستوي. د دغه کمیسون یو کمیشنر عبدالبصیر پایز امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دغو 15 نوماندانو ته چې غیر مسؤولو وسوالو ډلو سره د اړیکو له امله د لیست څخه نمونه ایستل شوي خبر ورکړل شوی او هغوی ته د شنبې تر ورځې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون پر پریکړو د اعتراض لپاره وخت ورکړل شوی. د ولسي جرګې د ټاکنو د وروستي لیست څخه دغو 15 نوماندانو له ډلې درې نوماندانو نن په جلا جلا خبري ناستو کې د کمیسون پر پریکړو انتقادونه وکړل او د کمیسون پریکړې سیاسي وبللې. په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي میرمن پوزی کوپی خبریالانو ته وویل چې دی او نور نوماندانو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو په کمیسون کې د غیر مسؤولو وسوالو ډلو سره د اړیکو د ارزولو په کمیټه کې پریکړه د یو داسې کمیټې له خوا شوې چې ټول غړي د افغان حکومت امنیتي ادارو استازي دي. میرمن کوپی وویل کله چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون له خوا د ده پر خلاف د شکایت خبر ورکړل شو د دې لپاره د خنداور مسله وه. میرمن کوپی وویل چې تلی پاک سیاست کړی او هر کله چې دا احساس کړي چې د افغانستان له قوانینو یې سرغړونه کړې په هماغه ورځ به سیاست پرېږدي.
ما با کمال راحتی با کمال مسئولیت به شما مردم میخوایم بگویم
زه په آرامه توګه او پوره مسئولیت غوارم تاسو ته ووایم چې که چیرې ډېر کم نقش په هیڅ مسله کې چې امنیتی خطر، حقوقی خطر، د بشري حقونو نقص خطر په دې مملکت کې لره دخیله نوم، دخیله نیوم او په پوره جک سر استاسو نماینده ام او استاسو د نماینده په صفت به کار ته دوام ورکرم
و ادامه میتونم که نماینده شما.
میرمن کوپی ویل چې د غیر مسؤول و سوالو ډلو سره د اړیکو تور یو تور دی چې پرې لګېدلی دی او دا چې په تیرو 12 کلونو کې د سیاست میدان ته راوتلی د هرې ورځې د کړنې په اړه ځواب ویلو ته چمتو ده. د کابل ولایت څخه د ولسي جرګې یو بل استازی علاګل مجاهد چې نوم یې د ولسي لیست څخه ایستل شوی د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون پریکړه وغندله او خبرداری ورکړ چې که له ولسي لیست څخه نوم وایستل شي نو د کابل جلال آباد لویه لاره او د کابل بوتخاک لاره به د سید نور محمد شاه مینی او د ټاکنیزو شکایتونو تر دفتره پورې وتړي. هغه ویل کمیسون پریکړه غیر عادلانه ده، پر افغان حکومت تور ولګوو چې د ده نوم د حکومت په اشاره له لیست څخه ایستل شوی دی.
خب اگر شما همی مکتوب را که بر ما دادین
خط تاسو چې دا مکتوب ما ته راکړی زما د یو قمندان نوم واخلې او ووایې چې دا غیر قانوني وسلې لري. که چیرې غیر قانوني وسلې لري نو نوم یې راته واخلې چې چیرته اوسیږي، حکومت چیرته دی، دا خو کابل دی، دا خو سرحد نه دی، یوازې علت یې دا دی چې موږ مجاهدین یو.
ما مجاهدین هستیم.
د کابل ولایت څخه ولسي جرګې ته یو بل نومان شیر علي احمدزي هم ویل چې د کمیسون پریکړه نه مني. ښاغلي احمدزي هم چې د علاګل مجاهد سره یوځای خبري ناسته کې خبرې کولې پر افغان حکومت تور ولګوو چې د ده نوم د حکومت له خوا د ورسي لیست څخه ایستل شوی دی.
او ما له لیست نه باسي، زه بیچاره، ما وکیل څه شي کړی دی؟ په دې اته کاله کې د ما ریکارډ چک کوي، د دې مجاهد سره ریکارډ چک کوي، کوم سړی سره موږ ظلم، چیرته دی موږ غیر مسؤول وسلوال سپیشل د ستانګزي په خوله او د رئیس جمهور په خوله موږ وتی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په سرګند ویلي چې د افغانستان ټاکنیز کمیسیون خپلواک کمیسیون نه دي او نه دی په ټاکنو کې لاسوهنه کوي او نه به هم د حکومت مامورینو ته په ټاکنو کې لاسوهلو اجازه ورکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې کله چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون روسیا لیست اعلان کړي دا به څرګنده شي چې د کومو نوماندانو نومونه په روسي لیست کې شامل دي او د کومو نوماندانو نومونه لیست څخه ایستل شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. په ګردیز کې په پرونیو ځانمرګو بریدونو کې د وژل سوو لمونځ کوونکو جنازې نن خاورو ته وسپارل سوې. چارواکي وایي چې پر یوه لوی مسجد د جمعې د ورځې په برید کې 4 کسان وژل سوي او نیوي تنه ټپیان دي. د مړو د جنازې په مراسمو کې سلګونو خلکو او حکومتي چارواکو برخه اخیستې وه. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي په رپورټ کې واوري چې له پکتیا څخه یې رالېږلی دي.
ځانمرګي بریدونه د خواجه حسن کلی په دې جومات کې د جمعې پر لمونځ کوونکو شوي. د عیني شاهدانو په وینا بریدګر لومړی پر لمونځ کوونکو بې درې غډزې وکړې او بیا یې پر ځان پورې تړلې واسکټونه واچول. دا خلک لګیا دي خاورې خزلې پاکوي. دوی وایي چې پر جومات یې د احتمالي برید په اړه حکومت خبر کړی هم و، خو انتقاد لري چې د مخنیوي لپاره یې لازم ګامونه نه و اخیستي.
پدمنځه ولاړو یو نشه پر راغی، دا په دغه ور باندې راغی، دا ته ننوت. اول دوه پیردان وویشته، بلغ ننوتل ځان ته انفجار ورک و په جومات کې و، نه زه پاس په دویم منزل کې وم.
د دې برید د وژل شوو کسانو شمېر 15 ته لوړ شوی او څلور نوي نور ټاپیان دي. روغتیایي مسؤلینو د یو شمېر ټاپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بللی، له همدې کبله یې کابل ته انتقال کړی دی.
ټول وژل شوي کسان نن همدې کلي ته نږدې دلته په ډله ییز ډول خاورو ته وسپارل شول. په دوی کې درې ماشومان او د پکتیا د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس علي شاه موسوي هم وژل شوی. دې کس خپل زوی په یاده پیښه کې له لاسه ورکړی. دی وایي چې د زوی د مړینې غم یې د کورنۍ لپاره دردناک دی، خو خپله روحیه یې نه ده بایللې.
پوه شوې د افغانستان دښمنان خدای تباه و برباد کړي. دوی په هر حساب کې پوه شي چې موږ په دې شیانو کې ماتې نه خورو. موږ همیش په دغه خط کې ولاړ یو، همیش د قربانۍ ورکوو او د هیڅ چا نه ډارېږو، همیش د قربانۍ ته آماده یو.
نن په دغه جومات کې اوسه، سبا په بل جومات کې کې ذاتي جمعې د خدای له کورم ذاتي منې. دغه امنیت راته ونیسه، د با ملت امنیت ونیسه، د ولایتو امنیت ونیسه.
د دوه ورځو په تېرېدو سره لا هم تر اوسه د اهل تشیع پر جومات د شویو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. طالبانو هم په کلاس لړل رد کړي، خو د پکتیا ولی شمیم خان کټوازی پر داعش وسله والې ډلې شک لري.
د هېواد د دښمنې ډلې معلومې دي، که پړی په غاړه اخلي او که نه یې اخلي هغه معلومیږي. همغه هم دغه داعش و ځینې نورې ډلې دي. زما په فکر دا پیښه به داعش کړي، ولې موږ کره معلومات او ثبوتونه نه لرو. که موږ کره معلومات ترلاسه کړو، تحقیق و څېړنې روانې دي، بیا به په وخت له تاسو سره شریک کړو.
دا لومړی ځل ده چې ځانمرګي برید کوونکي په پکتیا کې د اهل تشیع جومات یا تکیه خانه خپل هدف ګرځوي. دا برید جمهور رئیس محمد اشرف غنی او ملګرو ملتونو غندلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، نړیوال رپورټونه به لږ وروسته واوري، خو اوس براسو دې رپورټ ته چې د افغانستان د عالمانو شورا وایي چې دارالافتا یا د فتوا صادرولو لومړنی ملي مرکز جوړوي. همداشان دغه شورا له حکومت او وسلوالو طالبانو څخه وغوښتل چې د لوی اختر در رسیدو په ویاړ دایمي اوربند اعلان کړي. په دې اړه تفصیل له کابله د خبریال ممتاز بهیر
د افغانستان د دینی عالمانو شورا په دغه هیواد کې د دارالافتا یا د فتوا صادرولو د ملي مرکز د جوړولو اعلان وکړ. د دغه شورا رئیس قیام الدین کشاف د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ارشاد د پیاوړتیا، مطبوعاتو او د هر ډول فساد د مخنیوي لپاره د هر اړخیز میکانیزم جوړولو، د عالمانو د انسجام او په ملي کچه د دارالافتا د جوړولو او د دینی مدرسو د تعلیمي نصاب د انسجام لپاره درې فرعي کمیټې جوړې شوې دي. ښاغلی کشاف وویل چې د فتوا صادرولو د ملي مرکز د جوړولو فرعي کمیټه شپږ غړي لري او مشري یې د دینی عالمانو د شورا غړی عطاءاللهالدین کوي.
اسلامی هیواد کې د اسلامی نظام د شارک حاجتونه لري. دا موضوعات یعنی تقریبا ټول هغه مسؤلیتونه چې د اجتماع یا د ټولنې په اصلاح کې مهم رول لري هغه په دې کې ځای شي. کمیټې به له خیره کار شروع کړي، کمیټې به خپلې طرحې وړاندې کړي. دا طرحه ورځي محترم جمهور رئیس ته او د هغې نه وروسته به په دې عملي کار شروع کړي.
دا لومړی ځل دی چې افغان دینی عالمان په افغانستان کې په ملي کچه د فتوا صادرولو د مرکز د جوړولو پر طرحې کار کوي. د دینی چارو کارپوهان په افغانستان کې د رسمي دارالافتا جوړول یو مهم اقدام ګڼي. د کابل د دینی عالمانو د شورا رئیس عبدالبصیر حقانی امریکا غږ آشنا ته وویل په افغانستان کې د فتوا صادرولو لپاره د واحد مرکز په جوړولو سره به د خپل سرو فتواګانو د صادرولو مخنیوي وشي. ښاغلی حقانی زیاته کړه
که د نورو ملکونو لخوا نه په افغانستان کې فتوا صادریږي دوی هغه فتوا رد کولی شي او دغه فتوا په مقابل کې دلته دوی رسمان فتوا جوړولی شي او هغه نقص کولی شي. او بل دا چې په دې دارالافتا کې به د افغانستان د نورو علماو لخوا نه دلته داخلي کیږي او هغه علما به دلته روزل کیږي. فتوا د سیاسان کار نه دی او د هر چا کار هم نه دی.
د ښاغلی حقانی پر وینا په دغه دارالافتا کې به د خلکو شرعي ستونزو په اړه هم فتواوي صادریږي او ورته به د حل لارې چارې موندل کیږي. همداشان د افغانستان د عالمانو د شورا رئیس قیام الدین کشاف په نننۍ غونډه کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه وغوښتل چې د لوی اختر په ویاړ دایمي اوربند اعلان کړي. ښاغلی کشاف وویل
دواړه خواوې اوربند اعلان کړي او موقتي نه دا اوربند پسې وغځېږي تر څو چې د سولې لپاره د مذاکراتو کولو زمینه مساعده شي.
لا دې وړاندې هم د افغانستان د عالمانو شورا له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړې وه چې دواړو خواوو دغې غوښتنې ته مثبت ځواب وایي او د وړوکي اختر په ورځو کې اوربند وکړ. لا دغه اوربان څخه په کوردننه او بهر پراخ ملاتړ او هرکلی وشو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
امریکایي ژورنالیست او لیکوال فرید زکریا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ته مشوره ورکوي چې له افغانستان څخه د نظامی قواو د ایستلو مخکې باید له طالبانو سره او هم د افغانستان له ګاونډیانو سره تفاهم وکړي او په سیمه کې د په خپله ډیپلوماسۍ تجدید نظر وکړي. پام وکړئ د دغه رپورټ خلاصې ته چې سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
فرید زکریا چې د واشنگتن پوسټ په ورځپاڼه کې د مهمو نړیوالو مسایلو په باب اختصاصي مقالې لیکي او تر څنګ یې د سی این این تلویزیون د جی پی ایس پروګرام کوربه دی. د افغانستان په باب په خپله وروستۍ مقاله کې چې د اګست په دویمه نیټه چاپ شوې لیکي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د 1395 هجري شمسي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځان خلکو ته د یو داسې کاندید په توګه معرفي کړی و چې غواړي امریکا له منځني ختیځ نه راوباسي او جنګونه ختم کړي. خو کله چې قدرت ته ورسېده نه یوازې دا چې نور عسکرې عراق ته د جنګ لپاره ولېږل، په سوریه کې هوایي جنګ پیل کړ. نه دې تر څنګ یې امریکایي قوماندانانو ته اختیار ورکړ چې د خپل ثوابت سره سم عمل وکړي. فرید زکریا لیکي کله چې ټرمپ تیر کال افغانستان ته د اضافي امریکایي عسکرو د لیږلو پریکړه اعلانوله ویل چې قاتلان باید په دې خبره پوه شي چې په یو ځای کې هم نور نشي پټېدلی. اوس موږ اورو چې ټرمپ له افغانستان نه د وتو په غرض له طالبانو سره د مذاکراتو په لټه کې دی. که څه هم چې دغه لاره له ډېرو پیچونو نه ډکه ده، تلل پرې ګران دي، خو همدا تر ټولو سمه لاره ښکاري. فرید زکریا وایي چې د افغانستان جنګ د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد جنګ دی. اولتا زمنګ نظامی موجودیت په جرمنی، جاپان او جنوبی کوریا کې نظامی موجودیت سره مشابهت نه لري. په دغه هوادونو کې امریکا د دې لپاره پوځي اډې جوړې کړې چې د یو خارجي یرغل او تجاوز مخه ونیسي. خو د دې برعکس امریکا په دې خاطر په افغانستان کې جنگ کوي چې د کابل حکومت سقوط ونه کړي. په افغانستان کې زمنګ موجودیت د یوې داسې نوې استعماري قوې مثال لري چې د یو دوست رژیم د بقا په خاطر جنگ کوي. نوموړی وایي چې بوش او اوباما دواړو هڅه وکړه چې له افغانستان د وتلو لپاره لاره ولټوي، خو په دې بریالي نه شو چې په یو طرفه توګه نظامی بری اعلان کړي او په خپله مخه روان شي. فرید زکریا وایي یوه غټه وجه دا وه له کومو ځایونو چې به امریکایي عسکر وتل طالبانو به ونیول او د کابل حکومت چې امریکا یې خپل دوست ګڼي د سقوط له خطر سره مخامخ کېده. له متحده ایالات سره دا ویره پیدا شوه چې ځای به پاکستان، هند، چین، ایران او روسیه ونیسي. نوموړی وایي چې متحده ایالات د تل لپاره په افغانستان کې نشي پاتې کېدی. په یو داسې هواد کې چې زموږ ملي ګټې پکې محدودې دي خپله خزانه خالي کوو. بله خبره دا ده تر کومه پورې به د کابل حکومت زموږ په مرستو اتکا کوي. متحده ایالات په کال کې پر امنیتی اقتصادي پروژو باندې په افغانستان کې 500 میلیارد ډالر مصرفوي چې د افغانستان د کلنۍ او مجموعي عوایدو یا جی ډی پی دوه چنده دی. دا پوښتنه مطرح کیږي چې له افغانستان نه د وتو تر ټولو ښه لاره به کومه وي. پخوانی امریکایي ډیپلومات او د افغانستان او پاکستان د چارو ماهر پروفیسر بارنټ روبن په خپلې یوې تازه مقالې کې چې د فارن افیرس په معتبره مجله کې چاپ شوی وای، په افغانستان کې د سیاسي هره لاره به له ستونزو مشکلاتو نه ډکوي. د رویټرز اژانس د امریکایي مامورانو له قبله رپورټ ورکړی و چې د ټرمپ اداره د افغانستان په اړه په خپله موجوده نظامي ستراتیژۍ باندې د غور کولو لپاره آمادګي نیسي. هغه د امریکا د رین کارپوریشن د کاربوهانو د 1993 لمریز کال یو رپورټ ته اشاره کوي او وایي چې په تاریخي اعتبار اوږده او نه ختمیدونکي جنګونه د وسلوالو تحریکونو له مشرانو سره د مذاکراتو او په نوي سیاسي نظام کې هغوی ته د برخې ورکولو لارې پای ته رسیږي. روبن د ډیپلوماسۍ ملاتړ کوي او وایي چې پاکستان، ایران، روسیا، چین او هند په افغانستان کې خپلې خپلې ګټې لري. فرید زکریا د افغانستان د چارو د دغه سابقه دار امریکایي ډیپلومات له قوله وایي غوره خبره دا ده چې د ملګرو ملتونو د واکمنۍ لاندې یو مناسب شخص ځانګړي استازي یا سپیشل انوای په توګه وټاکل شي چې د مشروعیت په اړه څوک شک ونه کړي. خو مخکې له دې چې سیاسي پروسه پیل شي، واشنگټن باید پریکړه وکړي چې آیا واقعا یو سیاسي حل ته د رسیدو په خاطر د افغانستان له ګاونډیانو سره د تفاهم جدي اراده لري او که نه. پاکستان او ایران دواړه د دې توان لري چې افغانستان د تل لپاره نارامه او بې ثباته کړي، او د افغانستان په قضیه کې د هند شاملول بله مهمه موضوع ده چې متحده ایالات باید پرې غور وکړي. د امریکا د اوږدو او نه ختمیدونکو جنګونو د پای ته رسولو لپاره همدا یوازینۍ معقوله لار ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
او د هم د خبرونې ورستۍ رپورت، هغه کسان چې امریکا ته په غیر قانوني توګه راغلي وي او وروسته بیا سیاسي پناه غوښتنه وکړي، نو احتمال دی چې غوښتنه رد شي. نور حال د امریکا غږ د خبریال اوسو لیوان په رپورت کې واوري.
خلک د امریکا مکسیکو سرحدي رسمي پوستو مخې ته کتار کتار ولاړ وو چې امریکا ته په قانوني توګه را ننوځي او په عمومي توګه د سیاسي پناه غوښتنه کوي. که دوی په قانوني توګه غوښتنه وکړي، دوی ښه فرصت لري چې سیاسي پناه ورکړل شي. د 2018 کال د حکومتي اسایاو په قول هغه کسان چې په غیر قانوني توګه امریکا ته راغلي وي ډېر کم چانس لري چې سیاسي پناه ورکړل شي. سر هیو آی چې له مکسیکو نه په غیر قانوني توګه امریکا ته ننوتی و یو له نیکمرغه کسان نه و چې سیاسي پناه ورکړل شوه. دی وایي
Yo llegué a los Estados Unidos en
I came to the United States in 1992 because there was not a lot of work down there.
زه په 1992 کال کې امریکا ته راغلم، ځکه په مکسیکو کې کار نه پیدا کېده. د ټرمپ د ادارې د سختو اقداماتو د عملي کولو له مخې د تیر کال د می په میاشت کې د نشې په وخت کې بندي کړه شو. له دې نه وروسته بیرته لیږل کېده. دی وایي لاس انجلس ته نږدې بندي کړه شو. ساتونکو د خپل بند په لومړۍ و نهو میاشتو کې توهین کاوه.
He said, you're a prisoner.
Dice, no,
I said, no, I'm
prisionero.
Not a prisoner. I'm
Dije,
in detention
no, no
for immigration. I haven't committed any crimes.
Estoy en detención por migración.
د ویلې تاسو بندي استئ. ما ویلې نه، زه بندي نه یم. زه د مهاجرت په توقیف کې یم. ما هیڅ جنایت نه دی کړی. سر هیو وایي له دې نه وروسته د ده روابط د ساتونکو سره ورځ په ورځ خرابېدل. د دو مدافع وکیل چې د مهاجرو د حقوقو د هیلې په پروژه باندې کار کوي، دا پروګرام د کاتولیک یوه خیریه موسسه پر مخ بی د خپل موکل لپاره د سیاسي پناه غوښتنې لپاره عریضه ورکړه چې له دماغي ناروغۍ نه کړاو ګاله. د اپرینزا یا د هیلې د پروژې غړی جویل فراستن وایي
He did have some medical treatment in detention but it was clearly very inadequate. You know, he ended up attempting suicide a month before he was released, so I think that's, you know, a sign that his medication wasn't
the توقيف وخت کې د یو څه علاج شوی، مګر په څرګند توګه دغه علاج کافي نه و. د خوشی کېدونه یو میاش د مخه غوختل چې انتحار وکړي، ځکه نو زه فکر کوم دا د دې نخه ده چې دغه درمل درست نه و. په هغه وخت کې چې د په توقيف کې وو کافي درمل نه کېدل.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې اوري. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري.